السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګري ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما پرون دوشنبه په اکسپانا یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په دیرشمه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي له افغان او سوری کډوالو سره یې د ترکیې ځوانانو د ناوړه او غیر انساني چلند د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند غنې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په راپور کې دا خبره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزا او په اړه څېړنې وشي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلی چې ترکیه ته په وختو افغان او سوری کډوالو زور زیاتای شوی دی، شکنجه سوی، ډزې پرې شوی او بیرته په خشونت سره شړل شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیې ته اوښتي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوي دي او بیرته افغانستان ته شړل شوي. نن د محرم رسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په ملواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ننګرهار کې طوفانونو او سیلابونو لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو او سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه و.
پېښور کې سترې محکمې پریکړه کړې هغو افغانانو ته تابعیت ورکوي چې له پاکستاني یو میرمنو سره یې ودونه کړي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. افغانستان کې شیعیان وایي پر مراسمو یې یو لړ بندیزونه لګېدلي. جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان ځوانان بیا وایي چې د ښې راتلونکي هیلې یې مړاوي دي.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري، نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي. داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
او په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پیل شوې. له هغه افغان سره غږېدلی یو چې بحثونو کې موجود دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د دې سات د خبري ټولګي د سر راپورته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان لکبل لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله او وختیده طالب چارواکو منل چې پرون تر ماخامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 15 کسانو مړی روغتون ته انتقال شوی دی. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت توپان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه توپان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې د ننګرهار د سره رود په یو کلی کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاور لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر لسوالیو کې د ورستۍ سخت او بادونو او بارانونو لامل زمونږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وختي ټول سیمو ته د سروې ټیمونه سوال سي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته زیانونه رسیدلې دي او سروې کې او د سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنی ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو لا کبل تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړې او چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوي. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونه وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بې وزلۍ سره مخ لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 612 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان خځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغه 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړې دا اقدام ستایي خو دغه پریکړه د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي کڅه هم د پېښور د محکمې له وروسته پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوی چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې مېرمنې پاکستانی ده وایي خپل ټول ژوند په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستاني ده، موږ سبا خلک حکومت موږ په زور بسخي په زور باسي د ملک نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نور هم اسانی نه پیدا کی نو دا هم ډیر شپې سلاله ده چې دا کمای وس کړی ده. نو لا دې وخت دې هم ډیر خلګو ته پای دې رسیدنه لا دې وخت پاینده کې د نور هم درکم شې شپې سلې.
دا په داسې حال کې دا چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پیښور د ستري محکمې د پریکړې لمخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو ورخې افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې لمخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یو ویش کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره بدونه کړي هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې په دلته نه وستل شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو، ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
و موریدل چې د پیښور د ستري محکمې د پریکړې لمخې هغه پاکستانی یا افغان خځې چې له پاکستاني او افغان وګړو سره ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه کډوال چې افغانستان ته راځي د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وینا بشري وضعیت لا ورسره ترنګلی کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې 1146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی ازادي رادیو ته وویل
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. کورز وی تر مشهد 1500 او کشپوی 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهد 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یو ټوټه غوخه خامی وریږي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنې دوه وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان استون شوی او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ډیپورت شروع کړو کنه ولې چې لګ ظلم شروع کړو ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم به دغه شان روان شو. تاریخ را کړی و بس هغې تاریخ ته موږ کړه بانده کړه او بس روان شو. او زموږ څلوېښت دوه څلوېښت کاله بلته پاکستان کې کیږي، نو هلته زموږ پیدایش د پاکستان دی، بس دلته یو افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي وحیدی د یکشنبې په ورځ د یل ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د توریستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې اعتراض کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند لخوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلي ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغې کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خپرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومو مسئلو ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي، کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او د هغه معاون جاری وینس هم معلوم کړلو چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبې په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ کانګرس ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نو شروع د پریزیډنسۍ لپاره، د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د افغان د امریکا په داخلي مسلو او کنه فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، توداد د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه یې پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنه د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې پاس کېږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرس مینانو خبرې وکړلې. هغوی ټول د امریکې په داخلي سیاست باندې، او دغه کانګره همیشه د داخلي په امریکایي سیاست باندې خبرې کوي، په خپلو ستونزو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغلې ده په هغوی باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې ونه کړلې. عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه صرف دې ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي، او نه په افغانستان باندې، او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې ونه کړلې. امید نشته چې بیا قوم کې کټرم په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله. او روسي پښتنه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیخه چې وسوله ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وشوله، دای تر وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیخه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول، او دا یو معجزه ګڼي او هر مقرر چې دلته و چې راتلو هغه سناتوران او کانګرسمنان دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو نن دوی باید خپل وګوري چې د هفتې په ورځو کې پیښه شوه چې دا د خدای تعالی له طرفه ټرمپ محفوظ شروع خوشحاله دي او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخابات موږ ګټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کاله زمونږ دي آینده سلور کاله د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډیره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
د امریکا د جمهوری غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استازي عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سم راځو په دې ټولګه کې د ته چې نن د جولای د میاشتې 15مه البته نن د جولای د میاشتې 14مه د محرم یا عاشورا ورځ ده. دغه ورځ د نړۍ مسلمانان په ځانګړې توګه شیعیان په ځانګړو مذهبي مراسمو سره لمانځي، خو په کابل کې بیا یو شمېر شیعه مذهبه شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا یې پر مراسمو بندیزونه او محدودیتونه لګېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د عاشورا ورځ د خو یو شمیر خلک وایي له څو ورځو دا مراسم د طالبانو له ځینو محدودیتونو سره مخ وو. په کابل کې د محرم او عاشورا د مراسمو د ولسی کمیټې مشر انجینر لطیف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي تدابیرو خوښي وښوده، خو وایي غوښتل چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره ښه چلند وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د محرم او عاشورا لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. دغه وزارت په دې رابطه خپل بیان کې ویلي د عامه ساتنې پولیسو له نورو ادارو سره په همغږۍ د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او له خلکو غواړي چې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې یو شمېر شیعهګانو سږ کال په محرم میاشت کې د طالبانو د رژیم پر محدودیتونو نیوکه کړې. د کابل یو اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل
در منطقه مو که چندین محدودیت ها وضع شده از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد از لاسپیکر نه
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
د عاشورا مراسم په وروستیو کلو کې په ځانګړې توګه د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه کې د خونړیو بریدونو شاهد و. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د 2022 کال د عاشورا پر مهال د کابل په لویدیځ کې د یو لړ 14 مسؤلیت ومانه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شول او 13 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو له هغه برید وروسته له طالبانو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه. سږ کال د عاشورا د مراسمو په درشل کې طالبانو پورې تړلو رسنیو په کابل کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د یو مشر د نیولو خبر ورکړی. په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خبر پاڼه کې راغلي د کابل ښار په 15مه حوزه کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګه دغه مشر نیول شوی او یو اندازه وسله هم ورسره وه. د راپورونو له مخې دغه کس او ورسره تړلې ډلې د محرم په مراسمو د بریدونو پلان درلود.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شپږ بجې او درویش دقیقې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې. په دوهمه نیمایي کې یعنی له شپږ نیمو وروسته د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هغه هم را سره واورې. نن د جولای 14مه پرون بیا د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ وه. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوان نجونې او هلکان بیا وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړو فرصت نشته. تفصیل له حدیث پردې سره.
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنیو ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې، بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو یې هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړې وې. همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده. ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي. لبد مرغ ځوانان د ودې او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند خوند نشي اخیستای.
یو خزینه ورزشکار چې له افغانستان وتلی په دې اړه وایي
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم. له همدې عمله مې وطن پریښود او هڅه مې وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم.
په کابل کې له انجینری یو تن فارغ شوی ځوان چې نه وختل نومي واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم متهم ډېر د پرمختګونو پریښودل او بی دندې شول نو متاسفانه نو امیدوار یو پاینده کې چې وکولای شو ښه فرصت پیدا کو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو
په افغانستان کې واز ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي د طالبانو د حکومت د احصائی ملي ادارې د وی سروې لمخې چې درېونه وړاندې خبره کړې و ویلي چې د افغانستان 45.5 سلنه نفوس لا تل سکلونو کم عمر لري او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډېری وګړي ځوانان دي په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی امید ونه لري نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15مه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیراتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه یې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي آیا دغه محدودیتونه د امیدی او کنه غیر د امیدی طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي چې چیرته د افغان مرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه پروفته هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا نو دا راپور بالکل پر ځای ده مو خپل یعنی ته باور وکړې د مو په داخلیوالو سیمو کې مو ډیر خلک لیدل دي نو څنګه د ماخام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته یعنی داغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک یې هاو چاریان نشي اوس موږ څه چم وکړو یعنی ډیر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه زهیران ته ځي په نورو ملکونو ته ځي نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده رښتیا هم خراب ده په دې کې هیڅ شک او شبه نشته نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي یعنی دا دروغ دی یا هڅه ده یو داسې ما خپل داسې خلک لیدل دي چې د ماخام په ډوډۍ ولاکه قدرت لري دا ول موږ داسې چلاوم په پور ده نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده په خلا شو د امرشت به وی دا هم د غریبن لپاره ډیر ساو خو ساغم نشته نو زه د خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله نورانی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ غږ دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته